السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تېره شپه یې په کابل کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې پر یو پټنځای برید کړی، شپږ کسان یې وژلي او دوه تنه یې ژوندي نیولي دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې د طالبانو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف کړ او له نښتې وروسته یې هلته وسلې او مهمات وموندل. ویان زیاتوي چې د همدې شبکې غړو د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز، د کابل پر وزیر اکبر خان جومات او نور حملو کې لاس درلود. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو پر ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فائق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو او پر هزارګانو سکانو او هندوانو صوفیانو وروستیو حملو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه او باید په اړه تحقیقات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام په لړۍ کې نن له انګلند سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت په 3:30 بجو پیل شوه، دا اوس روانه ده. پچا د انګلند لوبډلې وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. افغان لوبډلې تر اوسه په 6.3 اوورونو کې 15 منډې کړي دي او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي چې یو حضرت الله ځاځای او بل رحمن الله ګربز دي. له دې مخکې نیوزیلند استرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې جزئیات د خپرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. د اوکراین د انرژي تاسیسات نن یو ځل بیا د روسیې د نویو حملو په ترڅ کې په نښه شول. سیمه ییز چارواکي وایي په اودسا، کیروو، وهرات او لوتسک سیمو کې د برېښنا پر سټیشنونو د توغندیو ډزې وشوې. همداراز په نورو سیمو کې هم د برېښنا په جریان کې د ستونزو راپور ورکړل شوی. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک پر خپل ټلګرام پاڼه د دې حملو خبر ورکړی او دا یې د روسیې لخوا تروریستي حملې بللې دي. او تهران نن د فرانسې، جرمني او برتانیا پر هغه وړاندیز انتقاد وکړ چې په اوکراین کې د روسیې د پاوز لخوا د ایرانی ډرونونو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی وویل د دې دریو هیوادونو غوښتنه ناسمه او بې بنسټه ده او زیاته کړه چې ایران یې په کلکه ردوي او غندي. اوکراین تور لګولی چې روسیا د شهید 136 په نوم په ایران کې د جوړو شویو ډرونونو په وسیله د دې هیواد پر تاسیساتو بریدونه کوي. دا ډرونونه د هدف پر لور الوزي او چوي. ایران او روسیې دواړو دا تورونه رد کړي دي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. افغانستان د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې د انګلند پر وړاندې لوبه کوي او دا لوبه اوس هم روانه ده.
نن افغان اتلان پر نړیوال سټیج لوبیږي. د دې لوبې له جریانه به زه صفی الله ستانکزی تاسو درانه اوریدونکي خبر کړم.
په نورو موضوعاتو کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی چې نجونې او ښځې له خپلو ازادیو او بنسټیزو حقونو څخه محرومې کړې دي.
د میدان وردګو، غزنی او پکتیکا اوسیدونکي له افغانانو سره د بشري مرستو په ویش کې د عدالت غوښتنه کوي.
دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعي مستحق دي کار هم کوي. په دې سره به د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې کریپټو کرنسی یا مجازي پیسې څه ته وایي او په افغانستان کې څوک کاروي.
دا صرف طالبان نه دي چې اجازه یې نه ورکړي، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې ده هغه ممنوع ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام هم واورئ چې هغه هم د کرکټ نننۍ لوبې ته ځانګړی دی او تاندې څانګې اونیز پروګرام هم خپرو.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه او موضوعات لرو او له هغه ډلې دا چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر پر طالبانو د نړیوالو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې خو اوس ورزو د نن ورځې مهمې او هیجاني پیښې ته چې هغه په نړیوال جام کې د کرکټ د شل اووریز په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لوبدل انګلند سره او دا لوبه د استرالیا په پرت ښار کې روانه ده لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په چا انګلند وګټله او د افغانستان لوبډلې ته د بیټینګ بلنه ورکړه د نورو جزئیاتو لپاره صفی الله ستانکزی راسره دی په سټوډیو کې او په دې اړه معلومات راکوي ستانکزی صاحب لکه چې لا د مخه زمونږ دوه لوبغاړي سوځیدلی دي
بلې همداسې د افغانستان دوه پیلیز یا اوپنر دواړه حضرت الله زازی او رحمان الله ګرباز د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو یا بالرانو لخوا سوځیدلی دي البته د افغانستان اوسنی دوه لوبغاړي چې په کریز یا په میدان کې دي هغه عثمان غنی او ابراهیم زدران دی ابراهیم زدران تر دې د مخه ځلیدلی اتلس نمرې کړي دي اتلس منډې کړي دي په اتلسو بالونو باندې دوه څلوریزې وهلي او یوه شپږیزه یې وهلې ده خو د افغانستان لپاره لکه څنګه چې ویل کېدل د انګلستان تیزو بالرانو سره خوږی جوړ کړ همغه باندې چې ډیر حساب کې د مارک وود هغه د افغانستان اوپنر بیټسمن رحمان الله ګرباز اوټ کړ او تر هغه وروسته بن سټوکس چې د انګلستان یو تخنیکی او تکړه میډیم بالر دی هغه حضرت الله زازی اوټ کړ دمګړې د افغانستان ټیم دوه څلوېخت منډې جوړې کړې دي دوه لوبغاړي لاس ورکړي او اوم اتم اوور په خلاصېدو دی یعنی 1.15 بال شوې دي چې له دې وروسته به نه هم اوور شروع کیږي د کامدغه سي افغان ټیم روان وي پروډکشن دا دی یا احتمال دا دی چې شاوخوا یو سلو څلوېخت یو سلو دوه څلوېخت نمرې به جوړوي مګر دې ته په کتو چې په وروستیو اوورونو کې بیا لوبغاړي تیز چلیږي نو ممکن دغه ټارګټ لږ پورته لاړ شي خو شرط دا دی چې د افغانستان وکټ یا لوبغاړي ژر ژر ونسوځيږي
بله مننه او فکر کوي چې د ګوربز او د ازادي سوځیدل به لوی زایاوی او کومنګ نور خبرتسمنان هم لرو
په شلاورونو کې مهمه ده چې لوبغاړی لوب وکړي که لوب و نکړي او نه چلیږي نو پات کېدل په کریز باندې مهمه نه دي ځکه چې بالونه یو سلشل بال دي که یو څوک راځي په لاسو بالونو باندې دوه نمرې جوړي نو د غاوټ کېدل فکر کوم د ټیم لپاره ډیره غټه زایانه ده همداسي حضرت الله زازی په ولسو بالونو باندې و منډي وکړي چې دا دی نه یوازې چې ځان اوس وځي ده بلکې بالونه هم ډیر ضایع کړل او سترایک ریټ چې ورته وایي هغه یو څلوېختو باندې وي نه کارکردگی نن خنوه نو ترغه راورسته کوم لوبغاړي راغلی هغه د اوس لپاره د اقل خچ لیګي ابراهیم زدران خده او عثمان غنی هم سرهشته عثمان غنی باید ویم چې هغه تیز لوب کوي چټک بیټسمن دی او ابراهیم زدران بیا لکس ورو دی یعنی وکټ ساتي ک دوی دواړه سره دوام وکړي ممکن د افغانستان ټارګټ لکس نورم خوشي تر دوه سبب بیا نجیب الله زدران راځي خپل کپتان محمد نبی راځي او بیا عظمت الله عمرزی راځي چې دغه تر عظمت عمرزی پوریم د افغانستان په بیټسمنانو یا توپونکو باندې حساب کېده شي خو تر هغه وروسته چې بیا راشد خان راځي او بیا فضل حق راځي او پامداس مجیب راځي هغه نو بالران دی هغه کڅو برابر شو وهی او کنه لغوی نډیره تمه نکیږي مګر دغه دوه لوبغاړي چې اوس ولاړ دي ابراهیم زدران او عثمان غنی دوی باید په وکټه باندې پات شي چې د افغانستان لپاره ښه ټارګټ جوړ کړي
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی قدرمن اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان لوبډله د شیبا له انګلند سره لوب کوي د شیبا چې خبرې کوم په 8.2 اوورونو کې د افغانستان لوبډله څلور څلوېخت منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځیدلې دي د ازادي رادیو پر روانو خبرونو کې به هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات درکو
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي
د آزادی رادیو خبرونه اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نصیر احمد فایق پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز، د کابل په لویدیځ کې وروستیو حملو او پر هزارګانو سکانو، هندوانو او صوفیانو وروستیو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دا د بشري حقونو سرغړونه ده او باید په اړه تحقیقات وشي. د ښاغلي فایق د څرګندونو نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی، خو د افغانانو د مدني، بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. ښاغلي فایق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ د ټولنیزو، بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ دی. فایق طالبان د خبریالانو، مدني فعالانو، د مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل سر نیونو، شاکنجي او وژنو تورن کړل او زیاته کړه. معتبر راپورونه شته چې د یو خاص قوم خلک بې له محاکمې د جنگي اسیرانو په توګه وژل کیږي او یا هم په زور کډه کولو ته مجبوریږي.
اوس مهال په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید روان دی. چنجونی او خزی له خپل آزادۍ او بنسټیزو حقوقو څخه محرومی کړی دي. افغان جونی او خزی په سیستماتیک ډول له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو حسويږي. له یو کال زیات وخت وشو چې دنجونو سنوي خوندي تړل شوی. د طالبانو له خوا دنجونو او خزو زورول د هغوی شخصي او ټولنیز ژوند اغیزمن کړی. په زور د حجاب اغوستو او د محرم لرلو په څیر امرونو د هغوی د سفر او نور آزادۍ مخنیوي کړی او د محدودیتونو د انملړ ډیر اوږد دی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي په کاچ خونیز مرکز او په هزارګانو هدفمندو بریدونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل دا ډول بریدونه خی چې طالبان د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول څرګندونې د دوی پر ضد پروپاګند بولي. خغلی مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه ځینې هغه شریر کړي چې باندې دي پروپاګند جوړي او یو نو د امارت په ضد باندې تبلیغاتي کمپاین چلی وقت نه لري مګر دوه.
خوب ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي بیا د ملګرو ملتونو سازمان لغړو غوړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او د خلکو امنیت وساتي. نصیر احمد فایق داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنونکی بولي چې وړ مورز د بشري حقوقو څار سازمان یو راپور کې روښانه کړه هغه درې خزي چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو روښانه ول شوې وي ورسره تاوتریخواله او بد چلند شوی. ترڅنګي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ورځ له ټولو خکېلو لوري وغوښتل چې په دې هیواد کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. بنټ ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بد وضعیت او بشري بحران دوام لري او پر وړاندې بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده.
په راپور کې مو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د سرپرست څرګندونو جزئیات واوریدل. نصیر احمد فایق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د بشري حقونو درناوی وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو د ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې نړیوالې مؤسسې د په افغانستان کې خلک مفت خواره نه اموخته کوي. دوی وایي د مؤسسې د خلکو ته مرستې، بشري مرستې د کار په بدل کې ورکړي، نه دا چې د مرستو غوټې د دوی کورونو ته ورسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی کې د وی خیریه مؤسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د مرستې ترلاسه کولو په مخ سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشو او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې مؤسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که مؤسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشۍ او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرسته چې د موسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کیږي مفتی ورکی خلک ډیر په مفت خورګۍ مخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده هغوی کار هم کوي، په دې سره به یو د هیواد په آبادۍ کې برخه اخیستي او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنی اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل شي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې اوسو کار سوی، او بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکه سي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی همایون بهادوري وایي، موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته له تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال لخوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي، په هغه اړ کسان دي یا تر اړو نه رسیږي، نورې اخلي دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان ترڅنګ په غزنی میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري، خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونه توانېدو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه یو بل راپور هم تفصیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې نړیوال مسایل. اوکراینی ځواکونو په جنوبي سیمه خرسون کې چې په غیر قانوني ډول روسیه اشغال کړي، د روسیې پاوځ پر سنگرونو د توغندیو ډزې کړي. اوکراین ظاهراً پر خرسون د بشپړې حملې د چمتووالي په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر غاړه د مسکو اکمالاتي لارې په نښه کړې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دفتر وایي 88 استوګنځي په جنوبي سیمه خرسون او 515 استوګنځي په شمال ختیځه سیمه خارکیف کې له اشغال څخه خلاص شوي دي. د دې دفتر په خبره د اوکراینی ځواکونو ځوابي عملیات په خرسون سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي. د زلینسکي د دفتر مرستیال مشر کیریلو تیموشینکو په ټلګرام کې د دغو عملیاتو د نتایجو په اړه جزئیات شریک کړي دي. د اوکراین پوځ دغه ځوابي عملیات څو اونۍ مخکې د خرسون او تر هغه مخکې د خارکیف پر لوري پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي تیره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسي وسلو په نیولو کې هم له ځانه ښه وړتیا ښوولې ده. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې په خرسون سیمه کې روسي ځواکونه په ختیځ کې د دنی پر خواته په شاتګ مجبوره کړي. راپورونه وایي د دنی پر رود په غربي څنډه کې چې خرسون سیمه پکې پرته ده، د روسي سرتیرو د اکمالاتو لار او د استحکاماتو چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخې سوې دي. د اوکراین په جنوب کې د عملیاتو د قومندې ویاندې ناتالیا هیومنیوک ویلي چې د اوکراین پوځ په خرسون کې پر دنی پر رود انتونیفسکی پل په نښه کړی دی. د هغې په خبره دا حمله د شپې د ګرځبندیز پر مهال سوي، او په سیمه کې د روسیې لخوا ګمارل سویو چارواکو دغه ګرځبندیز د ملکي مرژوبلې د مخنیوي لپاره نافذ کړی دی. ناتالیا د اوکراین تلویزیون ته ویلي دوی پر ملکیانو او استوګنځیو حملې نه کوي، د اوکراین حمله د دې سبب سوی چې انتونیفسکی پول له کاره ولویږي او روسی چارواکي مجبوره سي چې د اکمالاتو او د ملکیانو د ځای پر ځای کولو لپاره د کښتیو لارې او موقتی پلونه وکاروي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې دفاع وزیرانو لوید آستین او سرګی شویګو پرون د ټلیفون لارې په اوکراین کې پر روان وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویان بریج جنرال بات ریډر وایي هدف دا و چې د دواړو لوریو ترمنځ د تماسونو کرښې پرانیستې وساتل سي. د دغه وزارت په خبره د امریکا دفاع وزیر وروسته له خپل اوکراینی ساری اولکسی ریزنیکوف سره هم خبرې وکړې چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیجیټل یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړي کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې ورسېو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په دې ورسېو کې په افغانستان کې یو شمیر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې د دې پیسو نه ګټه نه اخیستل کیږي په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی شي، او آیا دا ډیجیټلي پیسې فزیکي بڼه موندلی شي؟ آیا د دې امکان شته چې په دې کوډ لرونکو پیسو راکړه ورکړه وشي او کنه؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دغو پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
دا 2021 کال د اگست 15 را په دې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړې. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولویدل، او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپله پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تیرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړه چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څو موده وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافۍ هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې، او هغه دوکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې کله چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د ځنګړو کود لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوای د یاواز طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولای دی، بلکې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه دا ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه دا ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم په آینده کې فلج کولای شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی، او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وواړي خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلي یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچه کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپانی اصل امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی د بلاک سنت او کریپټو کرنسي نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوړی د کاروونکو یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي او وروسته تاسو کولای شئ چې په دې پیسو بټکوین چې د دې ځانګړي کوډ لرونکو پیسو تر ټولو مشهور ډول دی واخلې او راکړه ورکړه پرې وکړي. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیکدول کیږي او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژۍ د زده کړې او مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم اتر ټولو لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخل تر 3.5 پورې حدودو کې د الفاظو او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفاده سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي او کله چې مونږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولی چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولای شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي که داس یو وایم چې موبایل ته چې څوک بیلنس لګي کریډیټ کنه هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک په انټرنیټ فعالې څوک په بل اس ام اس پیکج فعالې څوک په وایس پیکج فعالې نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیګل کیږي او اکاونټ ته چې ولېګل ته کولای شي پغه باندې څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک غی باندې ته کوم هوټل بوک کې خو از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالي پټول نه لای کی.
سره لدې چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیکدول کیږي خو په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راتول د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې په ډیر احتیاط وشي ترڅو د جالکاری ښکار نشي.
د احتیاط زکه ډیر په کار دی چې اکثره خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري هغه باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتریوم، ریپل مثلا، لایت کوین دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي. نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثره بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دي او هغه له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کاروونکي وایي د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري. باید ټول سیستمونه یې زده کړئ څو وکولای شئ له دې لارې راکړه ورکړه وکړئ. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیا پورته ښکته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي د پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري، لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغه چې سلبریټی دي ک د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي، یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کاروونکي وایي د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودینه دولتونه او بانکونه په ویره کې دي. دا چې ولې دا پوښتنه راته ستوری خان داسې ځواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنٹ سیستمونه چې دي دا بدل شوي دي او بیا هم بدلیږي. کچېرې دولتونه دې ته پاملرنه ونه کړي نو ممکن ځینې ستونزې راولاړې کی چې هغه یو دادا که خلک له بانکونو ستړي دي ځکه یو خو بانکونه خوندي نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت ترسره کوي او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولې دی او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپل پیسو اختیار په خپل لاس کې دی.
دغه ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولای شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي لویو او وړیو شاپینګ